مجله خبری که رضوان مراد میزبان شماست. رضوان سلام.
وعلیکم السلام امید، ډیر زیات مننه قدرمنو دوستانو په دې خبری مجله کې اوري چې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو هغه اداوې بې اساسه وبللې او په کلکه یې رد کړې چې ګواکې یادو ځواکونو د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې ځینې نظامي تاسیسات پاکستان ته سپارلې. دغه راز د دې خبرونې په ترڅ کې چې د طاهر روخان په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي، دا هم اوري چې د افغانستان ولسمشر اروپا ته په سفر کې له دوه سکاندنوي هیوادونو فنلینډ او ډنمارک سره د اوږدمهالو همکاریو دو اړخیزې موافقتنامې لاسلیک کوي. خو له هر څه نه مخکې له فرشتې جلال زید څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبر نه اورو.
نن په پېښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ دوه کارکوونکي په انتحاري حمله کې وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل سوی قومندان وژل شوی. د ازادي راډیو د 1401 نوي کال د غوره شخصیت جایزه نن د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ته وسپارل شو او د روسیې جمهور رئیس نن د جاپان له صدر اعظم سره کتل دي. پوره خبر نو واوري. نن په پېښور کې د افغانستان د قونسلګری دوه کارکونکو په انتحاري حمله کې ووژل شول. د افغانستان د قونسلګری مشر نن تایید کړ چې دا دوه تنه هلال احمد وقاد او ادریس نومیږي چې په ارباب روډ باندې په حمله کې ووژل شول.
امروز صبح یو صدر ارباب روډ
دو نن سهار پر ارباب روډ په انتحاري حمله کې قاری هلال احمد وقاد او ادریس وژل شوي دي. د پاکستان پولیس وایي نن په پېښور کې په دې انتحاري حمله کې 8 تنه وژل شول او 15 تنه زخمیان شول. حمله د موټرو یو تمځای ته نږدې شوی او هدف یې غالبا یو پاکستاني چارواکی و چې شیبه مخکې له دغه سیمې څخه تیر شوی و. د پېښور ښار د پولیسو مشر لیاقت علي خان ویلي چې حمله کوونکی په موټرسایکل سپور و او د پولیسو پر یوه ګزمای چې د تیرېدو په حال کې وه چاودنه وکړه. په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه د ایدا چې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې ځینې نظامي تاسیسات پاکستان ته سپارلي. په شدت ردوي د امریکایي ځواکونو یو ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیداوي اساس نه لري او دوی هیڅ ډول پوځي تاسیسات پاکستاني لوري ته نه دي سپارلي. افغان چارواکي وایي د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل سوی قومندان وژل شوی. د نوبهار ولسوال وزیر جوادی نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو د ملي اردو او پولیسو پر پوسټه حمله کړې وه. شاغلی جوادی زیاته کړ چې حمله څلور ساعته دوام کړی او حکومت یې ځواکونه ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوال طالبان هم خپل طرفات ردوي. د دفاع وزارت وایي د ملي اردو هغه دوه عسکري محکمې ته معرفي کړي چې په فرا کې د وسراف په يرغمل نیولو او وژنې باندې تورن پیژندل شوي. جمهور رئیس حامد کرزی نن د افغانستان د ملي امنیت له شورا سره د امریکا له نقدي مرستو مننه کړې ده. ولسمشر کرزی نن دغه څرګندونې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغه رپورټ تر خپرېدو وروسته کړي چې وایي د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې CIA په وروستیو څو کلونو کې د جمهور رئیس کرزی دفتر ته په بکسونو او خلطو کې میلیونونه ډالر پیسې ورکړي دي. او د ناټو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي د بګرام هوایي اډې ته نږدې یو کارګول وتکر غورځېدلی. د ناټو ځواکونو یو ویاند لوکا کارنیل ویلي چې د ملکي الوتکه نن د بګرام له هوایي ډګره تر الوتو لنډه شیبه وروسته راوغورځېده. تر اوسه د تلفاتو رپورټ نه دی ورکړ سوی خو د ناټو ځواکونه وایي چې دوی دردوي چې الوتکه به وسلوالو طالبانو ویشتي وي. او د ازادي راډیو د 1401 نوي کال غوره شخصیت د ډالۍ ورکولو په مناسبت په کابل کې نن یو غونډه جوړه کړې وه. په غونډه کې د ازادي راډیو له مسؤلینو سربیره د ملي شورا غړو ځینې دولتي چارواکو او یو شمېر کارپوهانو ګډون درلود. د 1401 نوي کال د غوره شخصیت جایزه د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست واخیسته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې یو شمېر هیوادونه د سوریې د رژیم د ړنګولو لپاره له هیڅ انتخاب مخ نه اړوي. لاوروف په سوریه کې د کیمیایي وسلو د شتوالي په اړه وویل
попытки эти.
Да, вай, да, уазе, да, чьи, я уж мерхи, вадуна, убахрани, лобгари, стачи, да, башар, лесад, да, режим, да, рангаул, ла, парла, хит, интхава, махнарави, албата, да, да, лаизи, уважени, да, услода, ма, уджудет, хабара, да, 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 حمله وسوه په د پلندن کې د سوریه د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي چې په دغه 14 کې شپشت نه وژل سوی دی چې یو هم د صدر اعظم مرستیال دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه سره وکتل. د روسیې ولسمشر نن له شینزو آبه سره تر لیدو مخکې ویلي و چې په دې لیدنه کې به د روسیې او جاپان ترمنځ د سولې پر موافقو او سیمه ییزو مسایلو خبرې کیږي. پوتین زیاته کړه چې د دواړو ترمنځ د همکاریو پراختیا د وخت اړتیا ده چې نه یوازې دواړو هیوادونو ضرورت پوره کوي بلکې د سیمې او نړۍ د سولې او ثبات لپاره کومک کولای سي. او نن د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ په یوه مرکزي برخه کې درنه چاودنه وسوه چې 40 تنه یې زخمیان کړل. له سیمې څخه لومړني خپاره سوي رپورټونه د پولیسو په حواله وایي چې دا غالباً د ګاز چاودنه وه چې د چک جمهوریت د ملي تیاتر څنګ ته په یوه ودانۍ کې سوې وه او د نږدې ودانیو هندارې یې ماتې کړې دي.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په افغانستان کې مشنړي والو ځواکونو هغه اداوي به اساسه وبللې چې واقعیا د ځواکونو د ننګرهار په ګوشتي ورسوالۍ کې ځینې نظامی تاسیسات پاکستان ته سپارل دي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې ولسمشر کرزی اروپا ته په سفر کې دی او له فنلند او ډنمارک سره د اوږدمهاله همکاري دوه اړخیزه موافقت نامه لاسلیک کوي. د دې دواړو هیوادونو ستراتیژیک او اوږدمهاله همکاري د افغانستان لپاره څومره ګټوره ده؟
اسکاندینیوي هیوادونه د خپل اقتصادي جوړښت پر بنیاد باندې کوم چې علاقمندي چې افغانستان سره لري هغه به اقتصادي برخه.
په افغانستان کې د جمهور ریاست سره د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې د سی آی ای د مرستو په اړه د نیویارک ټایمز ریپورت په باب هم وروستی حال درکو او دا هم اوري چې د ازادي راډیو د 1901 مریض کال غوره شخصیت د لمانځنې په مناسبت نن په کابل کې یو غونډه جوړه شوه. په پاکستان کې د پېښور ښار د نننۍ ځانوژنې کې حمله هم خبرې کې چې پکې د افغان حکومت دوه ماموران هم وشل شوي دي. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاره 15 سبا د سهار لونه د ماخام ترو بچو پوري په ډیر واضح ډول اوریدل شي. په افغانستان کې مشتونړیوال ځواکونو هغه اداوي به اساسو بللی چې ګواکې یاد ځواکونو د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې ځینی نظامی تاسیسات پاکستان ته سپارلې دي. د امریکایي ځواکونو یو وایند د شنبه پر اصل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې هغه هیڅ ډول نظامی تاسیسات پاکستانی لوري ته نه دي سپارلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ائتلافي ځواکونو د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان حکومت له موافقې پرته خپل نظامی تاسیسات پاکستان ته ورکړي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ لري.
په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو یو ویان هغه اداوي بیا اساسه وبللې او په کلا کې ایراد کړی چې ګواکې یادو ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې ځینې پوځي تاسیسات پاکستان ته سپارلې دي. راپور نوای ائتلافي ځواکونو د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې خپل پوځي تاسیسات چې د طالبانو له سقوط وروسته ورنه استفاده کوله د پاکستان پوځ ته سپارلې دي. خو په افغانستان کې میشت د امریکایي ځواکونو یو قومندان ډګروال کالن توماس د دوشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هیڅکله هم خپل نظامی تاسیسات پاکستانی لوري ته نه دي پرېښي.
دا سمنه د ایساف هیڅکله هم خپل کومه پاکستان ته نه ده سپارلې. دا اډې خو یا د افغانستان حکومت ته سپارل سوي دي او یا هم نه دي سپارل سوي او په خپل حالت کې مو پرې ایشي.
د راپورونو له مخې پاکستاني ځواکونو د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې افغان لوري ته پرمختګ کړی او په یاد ولسوالۍ کې یوه دروازه هم جوړه کړې ده. ویل کیږي چې دغه مسلې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې سخت زیانمنې کړې دي. تیره اونۍ د افغانستان د دفاع وزارت خبرداری ورکړی و چې په پوله د دروازې د لمنځوړلو لپاره به له هرې ممکنې لار کار واخلي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ائتلافي ځواکونو د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان حکومت له موافقه پرته خپل تاسیسات پاکستانی لوري ته سپارلې دي. د دې وزارت ویان جانان مسازی وویل
د ډیورند کرخې په اوږدو د ګشتې په سیمه کې هغه پوستې چې په 2002 میلادي کال کې یا د طالبانو له سقوط نه وروسته د ائتلاف او امریکایي ځواکونو لخوا ورنه استفاده کیدله، له یو څه مودې وروسته د افغان دولت له مشورې او موافقې پرته ائتلافي ځواکونو یا د پوستې د پاکستان پوځ ته سپارلې دي.
په سرحدي سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې تېره اونۍ د بروکسل په درې اړخیزه غونډه کې هم مطرح شوې. افغان حکومت تل پاکستان په دې تورنوي چې له تروریزم سره په مبارزه او د افغان حکومت د سولې په اړه رښتینې همکاري نه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې له دې وروسته به یوازې خبرې کافي نه وي او د دې وخت را رسېدلی ده چې پاکستان خپلې کړې ژمنې عملي کړي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
د رحمت الله افغان پر ریپورت کې مور دل چې په افغانستان کې مش نړیوال ځواکونه وي چې خپل هیڅ ډول پوځي تاسیسات د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې پاکستانی لوري ته نه دي سپارلي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ولسمشر حامد کرزی د دفتر یو پخوانی مقام وای چې د د لقوله په نیویارک ټایمز ورسپانه کې خبرې شوې خبرې ناسمې دي. نیویارک ټایمز ورسپانه د ولسمشر کرزی د دفتر د پخوانی مرستیال خلیل رومان لقوله لیکلی چې نوموړی وای په تیرو لسو کلونو کې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې د ولسمشر کرزی دفتر ته لسګونه میلیونه امریکایي ډالر ورکړي دي. له بلې خوا افغان ولسمشر کرزی چې اروپا ته د سفر په ترڅ کې په فنلند کې د امریکا مرستې تایید کړې دي. ښاغلی رومان له ازادي سره په مرکه کې ویل چې ورسپانې د دل خولې خبرې غلطی نقل کړې دي. په دې اړه احمد تکل ریپورت لري.
د افغان ولسمشر د دفتر پخوانی مرستیال خلیل رومان د نیویارک ټایمز ورسپانې هغه راپور رد کړ چې د دولت قوله یې لیکلي و چې سیاي په تیرو لسو کلونو کې د ولسمشر حامد کرزي دفتر ته سلګونه میلیونه ډالر ورکړي دي. رومان وایي د نیویارک ټایمز ورسپانې له خبریال سره د سیاي د پیسو نه بلکې د ایران د پیسو په اړه خبرې کړې وې. نیویارک ټایمز د ښاغلي رومان له قوله لیکلي و چې وایي د سی ای ای لخوا هر میاشت د ولسمشر کرزي دفتر ته لسګونه میلیونه ډالر په بوجیو، بکسونو او حتی کله ناکله په پلاستیکي کڅوړو کې ورکول کیږي، خو نوموړی وایي چې د ده خبرې غلطې نقل شوې.
از زبان ما نقل قول نادرست کردن. از ما پرسیدن که از طرف
دوی زما له ژبې غلط نقل کړی. زه یې وپوښتلم چې آیا د سی ای لخوا د ولسمشر دفتر ته پیسې ورکول کېدې. ما په ځواب کې وویل چې نه، د سی ای له پیسو نه یم خبر، خو په مجموع کې ویل کېدل چې د متحدو ایالاتو لخوا پرته له دې چې د چا مشخص نوم واخلم یو څه پیسې د ولسمشر د کورنۍ او بډیګردانو د مصرفو لپاره ورکول کېږي. خو کومې پیسې چې د ولسمشر دفتر ته ورکول کېدې د ایرانیانو وي، او ولسمشر په خپله تایید کړې وه چې له ایرانیانو څخه د ځینو مصرفو لپاره پیسې اخیستې.
از ایرانیا پول میگرفتن.
ورسپانه د ښاغلي رومان له قوله لیکي چې وایي دوی د پیسو ته غیبي خزانه ویلې. رومان چې له 2002 کال نه تر 2015 پورې د ولسمشر په دفتر کې دنده درلوده وایي چې دا پیسې به پټې راتلې او پټې به ویشل کېدې. خدای زیاتوي چې دا خبره هم د ایران د پټو مالی مرستو په اړه کړې وه، نه د امریکا د پیسو په اړه. دا زما له یوې بلې مرکې څخه راخیستې وه چې د ایران لخوا د ورکړل شویو پیسو په اړه مې کړې وې، او دا پیسې به موږ په ټوکه غیبي خزانه بلله، او دا مسله هغه مهال ډېره پټه ساتل کېده او هڅه کېده چې د اطلاعاتي او رسنیو د چینلونو له لارې افشا نه شي. په همدې حال کې د ولسمشر حامد کرزی په خپلو نویو څرګندونو کې د سی ای د نوم له یادونې پرته د امریکا د حکومت لخوا د مالی مرستو د ترلاسه کولو راپور تایید کړی. په هغه خبر پڼه کې چې نن د جمهوری ریاست لخوا خبره شوه، ویل شوی دی چې ولسمشر کرزی د فنلند په پلازمینه هلسنګی کې په یو مطبوعاتي غونډه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د افغانستان د ملي امنیت له شورا سره د مرستې په کمه اندازه شوي، او د عملیاتي چارو، له ټپیانو او ناروغانو سره د مرستو، د کورونو د کرایو او نورو اهدافو لپاره کار ترې اخیستل شوی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجله اورئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی اروپا ته په سفر کې له دوه سکندنوي هیوادونو فنلند او ډنمارک سره د اوږدمهاله همکاریو دوه اړخیزې موافقتنامې لاسلیک کوي. سویډن هم ویلي چې غواړي له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو یو سند لاسلیک کړي. نوریاس نوري پر دې موضوع په سویډن کې مشت افغان کارپو عبدالکریم حقانیار سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې سکندنوي هیوادونه په دغو موافقتنامو سره کوم مهم اهداف په افغانستان کې تعقیبوي. ښاغلی حقانیار په ځواب کې وویل،
زه فکر کوم سکاندینوي هیوادونه د خپل اقتصادي جوړښت پر بنیاد باندې کوم چې علاقمندي چې له افغانستان سره لري هغه به اقتصادي برخه وي او هغه هم د خپلو ګټو له مخې. البته دوی به وغواړي چې له افغانستان سره په راتلونکي هم نږدې روابط ولري، تر څو په افغانستان کې داسې یو سیستم رامنځته شي یا داسې اقتصادي بنیادونه رامنځته شي چې په هغه کې هم د سکاندینوي هیوادو ګټه وي او هم یې ګټه افغانانو ته ورسیږي، خصوصا په تحقیقاتي بخش کې یا د بیا رغونې په بخش کې دغه هیوادونه کولی شي له افغانستان سره مرسته وکړي.
افغانستان چې تر اوسه پورې له بهرنیو هیوادونو په تیره بیا له اروپایي هیوادونو سره د اوږدمهاله همکاریو موافقتنامې لاسلیک کړي دي، په دغو موافقتنامو کې ځینې شرایط هم د افغانستان په راتلونکو حکومتونو ایښي دي چې یو عمده شرط یې له فساد سره مبارزه ده او د اداري فساد له منځه وړل دي. سکاندینوي هیوادونو کې چې اداري فساد تقریبا په هیڅ حساب دی، آیا دوی به هم دغسې د افغانستان له حکومتونو یا د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه په دې اړه جدي غوښتنه ونه لري چې د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي؟
لکه څنګه تاسو ته معلومه ده په دغه هیوادونو کې فساد تقریبا صفر ته تقرب لري، او دغه هیوادونه چون سیستمونه انتخاباتي دي او خلک نه غواړي چې په فساد ککړ حکومت ولري، او هغه مالیات چې خلک ورکوي دي هغه مالیو د هرې روپۍ حساب غواړي، نو ځکه حکومت مجبور ده چې د افغانستان له حکومت سره داسې یو مرسته لاس وګروي چې افغانستان له حکومت څخه بېله شکه حساب وغواړي، او بیا به د هغې له مخې خپلو خلکو ته حساب ورکړي چې هغه پیسې چې د افغانانو سره کومک کړي وي هغه په کومو برخو کې مصرف شوي او افغانانو ته یې ګټه.
د سویډن د بهرنیو چارو وزیر هم تیره اونۍ کابل ته تللی و او له افغان چارواکو سره یې له خبرو وروسته وویل چې سویډن هم تیار دی چې له افغانستان سره د اوږدمهاله همکاریو یوه موافقتنامه لاسلیک کړي. دغه موضوع چې تاسو یادونه وکړه چې د سکاندینوي هیوادونو حکومتونه خلکو ته حساب ورکوونکي دي، په دې معنا چې په سیاستوالو د عامه افکارو تاثیرات ډېر زیات دي، د افغانستان په اړه اوس څه ویل کېږي چې آیا دغه یولس کلنه جګړه چې په افغانستان کې پیل شوې ده آیا دا سملور ته روانه ده او دوی مرسته ځای شوی نه دي؟
په دې کې شک نشته چې ټول نړیوال په تیره بیا د سویډن خلک افغانستان ته د شک په سترګه ګوري، او یو زیاته برخه داسې فکر کوي چې دا یو ستره اشتباه وه چې اروپایي هیوادونو افغانستان ته ورود انګل. له بل اړخه دوی دا هم پټه نه ده چې په افغانستان کې حاکم حکومت په دغه څو کاله کې په فساد ککړ و او د سره سره فشارونه هم و، خو دوی له فساد نه مخ نه اړوي. نو د سویډن خلک تر ډیره خوشبین نه دي سره دې چې ښاغلی کارل بیلس کله چې له افغانستان ممکن تلاش وکړي چې خلکو ته قناعت ورکړي او یا کم تر کمه خپل ملګرو ته قناعت ورکړي تر څو د افغانستان د حکومت لاسنیوي وکړي. خو زه په دې ډیر باوري نه یم ځکه چې د خلکو ذهنیت د افغانستان په حق باندې تغیر خوړلی ده، او خلک دا نه مني چې هغه پیسې چې دوی د کار په نتیجه کې مالیه ورکوي خپل دولت ته هغه پیسې دي د مفسدو کسانو جیبو ته ولویږي.
افغانستان له فنلند او ډنمارک سره د اوږدمهاله همکاریو دوه اړخیزه موافقتنامې لاسلیک کوي. په دې اړه مو په سویډن کې مشت افغان کارپو عبدالکریم حقانیار څرګندونه واورېدې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دوستانو د ازادي رادیو د 1901 نویم مریض کال غوره شخصیت د لمانځنې په مناسبت نن په کابل کې یو غونډه جوړه شوه. په غونډه کې د ازادي رادیو له مسؤلانو سربیره د ملي شورا یو شمېر غړیو، ځینو دولتي چارواکو، کارپوهانو او د رسنیو استازیو ګډون کړو. د ازادي رادیو د 1901 نویم مریض کال غوره شخصیت د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست اسد الله الدین په رپورت برابر کړی.
ازادي رادیو د تیرو پنځو کلونو په څیر د 1901 کال غوره شخصیت ته هم د ډالۍ ورکولو ځانګړي مراسم ترسره کړل، او په دې مراسم کې د شخصیت د غوراوي په څرنګوالي او د ازادي رادیو د خبرونو په اهمیت خبرې وشوه. د ازادي رادیو مشر هاشم محمد ویل ازادي رادیو هغه څوک د کال د شخصیت په توګه ټاکي چې دیموکراسي، بشري حقوقو، سولې، د قانون ټینګښت او عام خلکو ته د خدمت په برخه کې هڅې کړې وي. د ازادي رادیو د 1901 کال غوره شخصیت چې د نوي کال په لومړۍ ورځ اعلان شو د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست دی. دا چې ولی ناصر سرمست د ازادي رادیو د کال د شخصیت په توګه وټاکل شو د دې رادیو مشر هاشم محمد په اړه وایي،
دکتر سرمس نه تنها در احیای فرهنگ موسیقی ملی افغانستان خدمات بی‌شایبه،
دایوای دکتر سرمس نه یوازې د موسیقي د ملی فرهنگ په بیا راژوندۍ کولو کې بیساری او نسلی کېدونکو خدمتونه کړي، بلکې یو شمیر ځانمنو شوو او بې وزله کسانو ته د ښې راتلونکي زمینه برابره کړې ده. خاغلی محمد ویل چې ازادي راډیو دا مهال د ویب پاڼې، فیسبوک، یوټیوب، ټویټر او موبایل ټلیفون له لارې خپلو اوریدونکو ته خبرونه او راپورونه رسوي، او د هغه ځانګړتیاوې دي چې نور رسنۍ نه لري. د پوهنې وزارت د ازادي راډیو د کال د شخصیت پروسه یو نوی ابتکار بولي، او وایي ښه ده چې کارکونه او تکړه کسان په خپل ژوند ولمانځل شي. د دې وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرستیال آصف ننګ د دوشنبه په ورځ د ازادي راډیو د 1990 کال غوره شخصیت ته د ډالۍ ورکول په غونډه کې وویل چې له دې سره نور خلک هم هڅول کېږي چې ټولنې ته ورته خدمتونه وکړي.
د ازادۍ راډیو دا ابتکار زه ستایم. ډېر د ویاړ ځای ده چې په حقیقت کې په افغانستان کې د یو ښه سنت، یو ښه ابتکار چې ژوندي لمانځي او د هغوی د خدماتو قدر کوي. د افغانستان په تاریخ کې ډېر کم داسې یو سنت مروج و چې هغوی به ژوندي د هغوی په ژوند کې پالل، خو اوس ژوندي په دې خاطر چې هغوی نیکو کارونو ته
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر او د ازادي راډیو د 1990 کال شخصیت احمد ناصر سرمست ویل چې دوی به د دې لوی جایزې په اخیستلو سره خپل هڅې نورې هم ګړندۍ کړي.
به خاطر خدمات کوچک ما هم چو پاداش بزرگ بر ما داد رادیو
دای وای زمونږ د ډیر وړ کار په نتیجه کې ازادي راډیو ډیر روی ډالۍ راکړه. د دې لوی جایزې په اخیستلو سره زمونږ ژمنه او مسولیتونه لا خطرناک او بنسټیز کیږي. زه ډاډه یم چې زمونږ د قدردانی به مونږ ته دا وسره کړی چې نور هم ګړندی پر مخ ولاړ شو او هغه هدف مو چې ټاکلی عملي کړو. ازادي راډیو له دې وړاندې هندیا، فرهاد دریا، انارکلی هنریار، رمضان بشردوس او ګلاغا شیرزای د کال د غوره شخصیت په توګه نوم ولیدی. اسد الله لودین، ازادي راډیو، کابل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
تاسو زمون غغل ازادي راډیو اورئ. په نورستان کې لستنه وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شول. په یاد ولایت کې د سولې شورا مسؤلان وایي چې تر اوسه یو نیم سل وسلوال د سولې له پروګرام سره یو ځای شوي دي او خپلې وسلې په مځکه ایښې دي. په دې اړه له سیمې روح الله انوري رپورټ راستولی.
په نورستان کې د سولې شورا مسولین وایي چې د دغه ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لسکسیزه ډله د سولې پروګرام سره یوځای شوي او وسلې یا د شورا ته سپارلې دي. په نورستان کې د سولې شورا د سیمه ییز دفتر منشي احمد شاه ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه په ورځ د نورګرام ولسوالۍ کې د مولا نعیم په مشرۍ لسکسیزه وسلواله ډله د سولې پروګرام سره یوځای شوي او له جنگ څخه یې لاس اخیستې دی.
پروگرام سره ویشل د ملانعیم په مشرۍ باندې چې دا طالبانو یو ډېر یو تکړه قمانډان دی، دوی ځان سره لس نفره او سره لس میله اسلحه چې څلور میله کلاشینکوف او پنځه میله توپانچی او یو میل مرکل توپک دی چې نن د نورګرام د ولسوالۍ په مخر کې د سولې کمیټې ته وسپارل شول. خپل ژمنه وکړله د سولې د کمیټې سره چې کومنده کې به د ورانکارۍ څخه خلاص ولي او د سولې پروګرام سره به همکاري کوي. دې نه
هغه وایي یادو وسلوالو کسانو په غربي نورستان او د لغمان ولایت په نږدې ولسوالیو کې په افغان او نړیوالو ځواکونو بریدونه ترسره کول. احمد شاوی له کومې ورځې چې په نورستان کې د سولې شورا دفتر پرانستل شوی له هغې وروسته په یاد ولایت کې یو نیم سل وسلوال کسان د سولې پروسې سره یوځای شوي دي.
سولې شورا دا فیصله ده چې هر څوک په خپل وطن کې اوسېدلی نه شي او د امنیت مشکلې وي، هغې ته کولی شي چې موږ په خارج کې د دوی لپاره د کور د نیولو لپاره دې ته زمینه برابره کړو تر څو هغې پورې دلته اوسېږي او خپل ژوند ځان ته په خارج کې برابر کړي او تر اوسه پورې د یو نیم سل نفر ته زموږ تعداد رسېږي. تقریبا چې هغې نه دوه اتیا نفر په کامدیش په ولسوالۍ کې هغې هلته په محلي پولیسو کې ګرځېدل شوي دي.
په نورستان کې لس وسلوال کسان په داسې حال کې د سولې پروسې سره یوځای کیږي چې په کونړ او نورستان کې وسلوالو طالبانو خپل فعالیتونه زیات کړي دي.
اوس هم د پیښور د نامنۍ او حال په پیښور کې نن یو ځان وژونکي حملې لږ تر لږه اته کسان وژل. په مړو کې د افغان حکومت دوه ماموران هم شامل دي. له پیښوره پی زموږ همکار مجیب الرحمن انګار رپورټ لري.
د پېښور په ارباب روډ سیمه کې نن په یو بمی چاودنه کې د دوو تنو افغان ډیپلوماټانو په ګډون لږ تر لږه 500 تنو ته مرګ ژوبله واوښته. چاودنه د لوی سړک پر سر د موټرو له تمځای سره څیرمه د پولیسو پر موټر شوې. امنیتي مسؤلین وایي د ټاون تھانې پولیس پر ګزمه بوختول چې ناڅاپه پرې چاودنه وشوه. د روغتیا وزارت سرچینې وایي چې په چاودنه کې 8 تنه وژل شوي او د دوو پولیسو په ګډون 43 تنه نور ټپیان دي، خو د ځینې هغو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ښول شوی. د پېښور امنیت قمندانۍ له مطبوعاتي دفتره د خپرې شوې خبر پاڼې له مخې د یو ځانمرګی برید و چې د یو موټر سایکل سپاره کس له لوري شوی. په پېښور کې افغان جنرال کونسل سید محمد ابراهیم خیل په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو افغان ډیپلوماټانو کې یو د سولې عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقات زوی دی.
تجاري رسمي غړی او شهید شو. یو نفر نام دی ادریس د اتشي عمر مهاجرین کرمان، هغه په شهادت ورسېده. په دې کې تجاری او زمنګ د مهاجرینو دفترونه د ارباب رود سره جوخت پرته د دوی خپلو وظیفو دندو ته تلل چې دا پېښه رامنځته شوه.
ابراهیم خیل د ځینې پاکستانی مطبوعاتو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د برید اصل هدف افغان ډیپلوماټان ول. د ټاون تھانې یو مسؤول افسر په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې ځانمرګي بریدګر ځان د پولیسو موټر ته چیر مچولای، خو اصل مرګ ژوبلې ملکیانو تاړولې.
نو دوه کسان پکې زخمیان دي زمونږ د پولیسو، او سیول پکې لاسه پته نه لګي مونږ سره ریټیل نشته. خودکش 5 کیلو بارود استعمال شوی.
هغه د ټپي پولیسو روغتیايي وضعیت د ډاډ وړ وباله. نو موړي همداراز وویل چې په چاودنه کې یو خاري بس چې د پولیسو له موټر سره چیر مروان و هم په نخښه شوی او ګڼ شمېر خلک پکې مړه او زخمیان دي. د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې یو ویان بلال احمد په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې ډیری مرګ ژوبله د هغه خاري بس پرلیو ته وختي چې د پولیسو له موټر سره جوخت روان و.
او دا هم د دې خبري مجلې وروستی رپورټ. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتن نن په مسکو کې د جاپان له صدر اعظم سره وکتل. دا په یو لس کې لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو مشران غونډه کوي. غونډه پر کومو مسئلو وه؟ په دې اړه فرهیوات رپورټ لري.
تمه وه چې د دواړو مشرانو خبرې به په آرام سمندر کې د څو وړو ټاپوګانو د اختلاف پر موضوع متمرکز وي چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو په هدف جاپان او شوروي اتحاد ونه کړای سوای د دغې لانجې د هواري پر تړون لاسلیک وکړي. پخوانی شوروي اتحاد په 1945 میلادي کال وروسته له هغه چې د جاپان پر خلاف یې د جګړې اعلان وکړ، څلور واړه ټاپوګان په خپل تصرف کې راوستل. دا په داسې حال کې چې یوازې څو ورځې وړاندې توکیو تسلیم سوې وه. دا ټاپوګان چې د روسیې په جنوب کې د کورالایز په نوم یادیږي او جاپان یې د خپلې خاورې شمالي برخه بولي، د کبانو د نیولو یو ډیر مهم ځای ته نږدې پراته دي. د جاپان خبري اژانس کیودو د یکشنبې په ورځ د یو رسمي مقام له قوله ویلي دي تمه ده چې صدر اعظم آبی او جمهور رئیس پوتین به د دوشنبه د ورځې د غونډې په اړه یو ګډه اعلامیه خپره کړي او دا به تایید کړي چې د دې ټاپوګانو د لانجې په اړه خبرې بیرته پیلوي. پروسږ کال د دسمبر په میاشت کله چې د جاپان صدر اعظم آبی په خپل کار پیل وکړ، نو همدا خبره یې وکړه چې دی او پوتین به یو ځل بیا د خاورې د لانجې پر حل خبرې وکړي او یو حال ته تر رسیدو وروسته به د سولې پر تړون لاسلیک وکړي. دا راستمه کېږي چې دواړه مشران به د ګازو د هغه نلیکې د جوړولو په پروژه کې د جاپان د احتمالي ګډون په اړه هم خبرې وکړي چې د ختیځې سایبریا د ګاز سیمې له ولادي واسټوک سره نښلوي. په پام کې ده چې د روسیې د ګاز پروم دولتي شرکت د ولادي واسټوک د ګازو پر تاسیساتو 38 میلیارد ډالر ولګوي. جاپان د طبیعي اوبلن ګاز ستر واردونکي هیواد دی. څېړونکي وایي چې جاپان روسیه د یو ستراتیژیک شریک په سترګه ویني. کله چې په 2011 میلادي کال د فوکوشیما اټومي فاجعه رامنځته شوه، ورسره د اوبلن ګازو بیه ډېره لوړه شوه. اوس جاپان هڅه کوي د دغو ګازو بیه راکښته کړي او هم د اړتیا وړ انرژي لپاره نورې منابع پیدا کړي. د مبصرینو په وینا په سیمه کې د چین اقتصادي ودې او په آرام سمندر کې د امریکا د حضور د پیاوړي کېدو سره په پام کې روسیه هم غواړي چې په آسیا کې خپل دریځ پیاوړی کړي. روسیا کولای سي چې د جاپان له پیسو څخه استفاده وکړي او په هیجی سرنګ لري ختیست چې لږ نفوس لري پر مختیا ورکړي. دا شان د جاپان صدر اعظم آبی او د روسیې جمهور رئیس پوتین به د یو شمیر نورو احتمالي تجارتي معاملو په اړه هم خبرې وکړي. د جاپان له صدر اعظم سره په دغه سفر کې د سوداګریزو چارو یو سلو شل کسیز ډله ملګری ده.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دوستانو تاسې زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. د ماخام شپږنیمې بجې کېدونکي دي زمونږ د نن ورځو د 12 ساعت خبرونه وروستۍ خبري مجله درته امید مرزبان وړاندې کوي.
بہت شکر.